द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړ ده نن د جمعې ورځ کال 2014 د نومبر د میاشتې 13 منټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر 6 بجې او په کابل کې 5 نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د نومبر د میاشتې 13 منټه ده او د شپې 8 بجې دي د خبرونو وړاندې کوم کې يم زنه سي رحمت کا کړو تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا یو اداره وای د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ وضع ډیره خراب ده د روسیې مرستیال خارجه وزیر وای د امریکا د نوي ټاکل سوي صدر له نږدې ملګرو سره په شام کې د کړکیچ د هوارولو په اړه تماسونه نیولې دي او د امریکا نوي ټاکل سوي صدر ډونالد ټرمپ له مهمو سلاکارانو او په نوي حکومت کې د لوړو منصبونو له کاندیدانو سره لیده کاته کړي او بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو مشر استعفا ورکړې دا او د نړۍ او د سیمې په اړه د یو شمېر رپورټونو تفصیل ترازو د امریکا په سرشار واشنگټن کې د څېړنې یوې ادارې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې دی چیرې چې د انټرنیټي ازادیو په حق له وضع خورا ډیره خرابه ده فریډم هاوس د داسې هیوادونو نوم لړ جاری کړی چیرې چې وګړو ته په انټرنیټ باندې د خپلې خبرې کولو په اړه ډېر مشکلات دي د سلو هیوادونو په دغه نوم لړ کې پاکستان په یو کم اویایم شمیر باندې دی د پاکستان په کړکیچ ځپلي بلوچستان ایالت کې د روغتیا کارپوهان وایي هلته له اوږدې مودې راهیسې د تشدد د روانو پیښو له امله زیاتره وګړي له عصابي ناروغیو او دماغي فشار سره مخ دي د دوی په وینا په وروستیو کې د ترګرۍ د غټو پیښو له امله وګړي ځان خوندي نه ګڼي د عصابي ناروغیو یو ډاکټر غلام رسول وایسف امریکا ته ویلي د ذهني ناروغانو په شمیر کې هر کال 15% زیاتوالی را روان دی هلته د اګست په 8 نیټه د وکیلانو په یو غونډه کې د ځانمرګي برید له امله 15 اویا کسان ووژل سو له هغه وروسته د پولیسو د روزنې په مرکز کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې یو شپېته او بیا کراچۍ ته نږدې د خوزدار په سیمه کې شاه نورانی په مزار کې دننه له برید څخه 15 کسان ووژل سوي بو کارپوهان وایي داسې پیښې د ښځو او ماشومانو پر روغتیا ژور اثر اچوي د روسیې والا چارواکي د پنځشنبې پر ورځ ویلي چې مسکو د امریکا د نوي ټاکل سوي صدر ډونالد ټرمپ له ډلې سره تماسونه پیل کړي دي چې د شام په ستونزه خبرې وکړي انټرفاکس خبري اداره د روسیې د مرستیال خارجه وزیر میخایل بوګدانوف له خولې وایي چې دوی له وړاندې له هغه خلکو سره اړیکې شروع کړي دي چې په امکاني توګه د نوي صدر مرسته کولی شي هغه ویلي د امریکا تلونکی او د راتلونکي حکومت به له دې حقیقت سره مخ په وړاندې ولاړ سي چې له روسیې پرته د شام ستونزه د حل کېدو امکان نه لري د امریکا نوی ټاکل سوی صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ له خپلو مهمو سلاکارانو او په نوي حکومت کې د لوړو منصبونو له کاندیدانو سره لیده کاته کړي نوی ټاکل سوی صدر په نیویارک کې له ټرمپ ټاور څخه کار کوي او یو ملاقات یې له هنري کسنجر سره ټاکل سوی څوک چې د 1990 په لسیزه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وو هغه د جنوبي کیرولینا له ګورنري نیکی هیلی سره هم ملاقات درلود د چا په اړه چې ویل کیږي د ښاغلي ټرمپ په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي د ډونالډ ټرمپ د کمپین منیجر وایي د ځینې منصبونو لپاره به د چارواکو نومونه د نومبر تر 24 نیټې یا د شکرانې دروازې له مخه اعلان کړل سي خو هغې زیاته کړه چې شاید دا اعلان و هم نسی د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د نوي ټاکل سوي صدر ډونالد ټرمپ د بریا دویمه اونۍ له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده جیمز کلیپر له ډېرې مودې راهیسې ویلي وو چې د صدر باراک اوباما د صدارت پای ته په رسېدو به خپله دنده پرېږدي ښاغلي کلیپر د پنځشنبې پر ورځ د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتي کمیټې کې د خبرو په وخت ویلي وو چې خپله استعفا یې په رسمي توګه حکومت ته سپارلې ده او په موزمبیک کې چارواکي وایي د تیلو ټانکر د چاودېدو له امله لږتر لږه درې اویا کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي د ټي ټي په ایالت کې چارواکو ویلي پېښه هغه مهال رامنځته سوه چې ملاوي ته نږدې یوه کلي کې خلکو د تیلو له ټانکر څخه پټرول ایستل او د زیاتې ګرمۍ له امله وچاودېدی موزمبیک د نړۍ له غریبو هیوادونو څخه یو دی او په کال 1992 کې د ولسي جګړې له ختمونو وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ دی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کډرمن اوریدونکو سهارنۍ خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوښیست. او سه هم په خبرونه کې لومړی ریپورت ولور ته ځو چې د امریکا په سر شهر واشنگټن کې د څېړنې یوې ادارې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې دی چیرې چې د انټرنیټي ازادیو په حق له وضع خورا ډیره خراب ده. په فریډم هاوس د داسې هیوادونو لومړ جاري کړی چیرې چې وګړو ته په انټرنیټ باندې د خپلې خبرو کولو په اړه ډیر مشکلات دي. په دې باب تفصیل اخلو په نیویارک کې د ډیو ریډیو خبریال پیر زبر شاه صاحب څخه چې دا وخت په ټلیفون په لیکر سره موجود دی. پیر صاحب سلام سي، په خیر علي.
په خیر.
ډیر مننه تر ټولو لمغه که هم د فریډم هاوس د دې ریپورت په اړه تفصیل بیان کړي چې نور پکې څه دي.
دغه چې د دې توزر شپه سم د ښکال کوم دی ریپورت کړی دا په دغه چې ټول دنیا انټرنیټ او آنلاین چې کوم ازادي دا خبرې خبرې کړې دي په دغه چې کوم پاکستان حواله سره دی دا وایي چې پاکستان په لسم نمبر دا په داسې ملکونو شي چې چیرې د انټرنیټ ازادي ته خطر ده یا هغه باندې کډغن لګېدلې سوي دي. په پاکستان نه چرته په دغه غشي لکه پاکستان داسې ملک سره شمار کړی لکه چین چینټونه زیات خطرناک ملک ده. سمو ته چې اکثر انټرنیټ ازادي بالکل نستا او خلک چې څوک ازادي اظهار کوي هغه ته سزاګان ملاوي شي. ورسره سره ایران، سوای، شام، سعودي عرب، ایتوپیا، ویتنام او ازبکستان او بیرین وغیرہ. او پاکستان چې دوی دا وایي چې پاکستان خو داسې قانونه نه کړی دي چې کوم انټرنیټ د ازادۍ ته خطر دي، لکه چې کوم دوی سایبر کرائم بل دا چې کوم نږدې وخت سره اسمبلی پاس کړای وو او په هغه شی داسې هڅه وی دي چې ځنه خلکو ته سزاګانې ملاوي شوې دي. په دغه او ورسره ورسره دا حالات به نور هم خراب وای خو پاکستان په جنوري د کال اول سر شي یوټیوب یې ان بلاک کړ. دا بلاک کړ او ډېر وخت پورې په څلور کال پورې دا بند و. نو دا بیا خلاص کړ. نه یو قسم دوی یو ښه قدم بولی. ورسره ورسره دوی دا هوای چې انټرنیټ پاکستان نور ډېر ځینو ته ورسېد. نو دا یو ښه خبره ده. خو ورسره چې کوم دوی ټول نه غټه اعتراض ده هغه د سایبر کرائم بل ده. په دغه شی دوی دا وایي چې دوه کسان یې دیارلس کاله کته اچولي ولې چې هغوی په فیسبوک باندې داسې مواد خورولی چې کوم نفرت او د مذهبي هماهنګۍ خلاف و. دغه سه نور هم داسې دوی داسې هغه کړي دي په لکه پېښور یو مثال ورکړی ده یو کسې باندې الزام لګېدلی ده چې د په ټویټر باندې او هغه باندې یو جج خلاف یا جج چې خپلوان هغوی خلاف لیکل کړي وو. نو مطلب دا ده چې دا سایبر کرائم بل چې کوم ده دا مختلف حکومت خپل مقاصد پر استعمالولای شي او آزاد اظهار ازادي او د لیکلو ازادي باندې یو قسم پابندي هغه باندې پابندي لګولای شي تقبل په وجه نه.
او پیر صاحب په دې ریپورت کې د انټرنیټ د ازادیو د یقیني کولو لپاره د څه اقداماتو غوښتنه سوي ده یا سفارښتنه سوي؟
نو دوی خو چې کوم اصلي هغه دا وي خو دا وایي چې کوم دا بل دا په کار دا چې دغه باندې بیا نظر ثانی وسی او دوی باندې چې کوم سټیک هولډرز دي هغه کسان دي هغه ادارې دي چې کوم په تخصه انوالوي هغوی سره دی بیا مرسته وسی او دا د کوشش وسی چې دا سیاسي او نور مقاصد لپاره استعمال نشي. دغه علاوه دوی تاسې هوایي چې کوم آنلاین او میډیا شید ڈائیورسٹی چې لکه نور پکار د چې استعمال دي سي د موبایل فونونو سوشل چې کوم موبلایزیشن دا یوټیوب لکه بند کړای ان دغه سي دي نور چې کوم دا سي پی ټی ای طرف دا سي اقدامات چې کوم انفارمیشن یا د انفارمیشن رسائی مخه ته رکاوټ دي د دې په کار چې ختم کړئ شي.
ډیر مننه پیرزو برشا صاحب د ځان خیال ساتئ.
ډیر مننه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه واجی است. او سم زو د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یالت ولورته چې ریچ د روغتیا کارپوهان وایي هلته اوجدې مديرای سي د تشدد دروانو پیښو له عمله زیاتره وګړي له عصبي ناروغي او دماغي فشار سره مخ دي. د دوی په وینا په ورستیو کې د ترګري د غټو پیښو له عمله وګړي ځان خوندي نه غني. دا سابې ناروغي یو ډاکټر غلام رسول وایي صف امریکا ته ویلي د ذهني ناروغانو په شمیر کې هر کال 15% زیاتوالی روان دی. په دې اړه د وایس اف امریکا د اردو سرویس د خبريال ستار کا کړي یو ریپورت د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل په ژغ درته وړاندې کوو.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تیرو 15 کالو راسي اړې غړې روان دی. د اړیګړی په دې حالاتو کې د صوبې په مختلفو سیمو کې د شر فساد واقعیت ناڅاپي زیات شي. د دې حالاتو لوجې مقامی خلک په لوی عذاب کې پراته دي او د دوی پریشانۍ ورځ تر ورځې په زیاتېدو دي. د ډاکټرانو وینا ده چې په تیرو درو میاشتو کې د لاندې باندې خودکش حملو له سببه د صوبې خلک د ذهني فشار د رنځونو سره سره په نفسیاتي مرزونو هم اخته شوي دي. د بلوچستان د بولان میډیکل کالج د نفسیاتي رنځونو د شعبې مشر ډاکټر غلام رسول وایس اف امریکا سره په خپل یو مرکه کې ویلي دي چې بلوچستان کې د سمودي راسي حالات خراب دي. د ډاکټر غلام رسول په قول د ترهګرۍ د تازه واقعیتو له سببه بلوچستان کې غیر یقیني حالات پیدا شوي دي او خلک خپل ځانونه محفوظ نه تصور کوي. دی وایي چې بلوچستان کې ذهني او نفسیاتي رنځونه د کال 15 نه تر 40% پورې مخ په زیاتی دي. ڈاکٹر غلام رسول وائی:
اسی دونوں واقعے سے جو متعلقہ ہے یہ بھی ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ متاثر ہو چکے ہیں وہ بھی ہمارے مشاہدے میں آ چکے ہیں کہ لوگ آئے ہیں اور واقعی ان کو ذہنی بیماریاں لگنے شروع.
ڈاکٹر غلام رسول خپل مرکه کې دا هم ویلی دی چې کم یو تن چې په ذهني او نفسیاتي رند اختوي هغه دی ډاکټر له دتلو پدې خپل ټول حال خپل خپلوانو خپل مشرانو او یارانو دوستانو ته وایي. په لوبو کې دی برخه اخلي او یاد عبادت تمخه کی پدې با د خپل حالت په خکېدو محسوس کی. په یو تازه خودکش حمله کې د جوبل شوی فرید الله نومي او تن وینا ده چې خلک اوس د ویری د سیل سپاټي زینو لډیر کم د کورونو نه اوزی. فرید الله وایي:
پہلے ہم گھروں سے جب نکلتے تھے بچوں کو لے کے تفریح کے لیے تو بڑے اچھے کوئی خوف وغیرہ نہیں ہوتا بدامنی نہیں ہوتی بڑی خوشی سے جاتے تھے اسکول خوشی سے بچے جاتے ہیں لیکن اب پریشانی یہ رہتی ہے کہ اللہ خیر کرے کہ بچے خیریت سے گھر پہنچتے ہیں کہ نہیں. آج کل کے حالات سے ہر شخص جو ایک ذہنی مریض بن چکا.
بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې د صوبې د حالات خکولو د پاره حکومت هر چا سره خبرو اترو ته تیار دی. حکم خلکو جو ټوپک راپورته کړي دي او ویل بړومبه د پاکستان د آئین او د مملکت د عملداري تسلیمول وی. د کویټي آبادی 1.5 لک نفر ده او د دومره لوی آبادی له هم د سیل او تفری زړه پوری زین نشته او چې کوم زین نشته الته هم خلق د خپل بال بچ سره د ویری نزی هم دغه سبب دی چې د خار په پارکونو کې د پخوا پشان غنه غونه نشته دی.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمونږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه سپو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د روسیې یو اعلی چارواکي د پنځشنبې په ورځ ویلي چې مسکو د امریکا د نوي ټاکل شوي صدر ډونالد ټرمپ له ډلې سره تماسونه پیل کړي دي چې د شام په ستونزه خبرې وکړي. انټرفاکس خبري اداره د روسیې د مرستیال خارجه وزیر میخایل بوګدانوف له خولې وایي چې دوی له وړاندې له هغه خلکو سره اړیکې شروع کړي چې په امکاني توګه د نوي صدر مرسته کولی شي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
یو خواکه د امریکا صدر بارک اوباما په منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ زور راوړي چې کروس ورسره د امریکایي اقدارو او نړیوالو اصولو پرته ځي په وړاندې دی ودرېږي. بل پلوته د روس یو اعلی چارواکي د زیارت په ورځ ویلي دي چې ماسکو د نوي امریکایي صدر د ټیم سره په رابطه کې ده. د امریکا صدر بارک اوباما د خپل صدارتي مودې د اخیرنۍ نړیوال سفر په مهال جرمنی کې د چانسلر انګلا مارکل سره ملاقات په وخت ویلي دي د ناټو غړو هیوادونو سره د امریکا د تیرو او یو کلونو راسي جوړ اتحاد را روان دي او دا وخت هم ناټو د امریکا د خارجه تګلارې مهمه نقطه ده. د امریکا صدر بارک اوباما د ناټو اتحاد په اړه دا خبرې په داسې مهال کړې دي چې ناټو اتحاد کې شامل اروپایي هیوادونه د ډانلډ ټرمپ په صدر منتخب کېدو اندېښنې لري، ځکه چې منتخب شوی امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د انتخابي مهم په وخت د امریکا ناټو سره اتحاد باندې پوښتنې راوچتې کړې وي. دا چې که دې صدر شو نو که په یو ناټو هیواد څوک حمله کوي نو ورسره به مشروطه توګه باندې مرسته کوي او دې ته به ګوري چې امریکا به څه قسمه ځواب کوي. ټرمپ د انتخابي مهم په وخت دا هم ویلو چې په ناټو تر ټولو زیاته خرچه امریکا کوي، خو کو دې صدر شو نو بیا به داسې نه وي، بلکې دې ته به ګوري چې د ناټو نور غړي هیوادونه اتحاد ته څومره فنډ ورکوي. د اروپایي اتحاد کمیشن صدر جین کلاډ یونکر د ډانلډ ټرمپ منتخب کېدو وروسته ویلي چې ډانلډ ټرمپ د امریکا او یورپي اتحاد ترمنځ په تعلقاتو کې یو خطر جوړې دي شي. صدر اوباما د جرمنی چانسلر انګلا مارکل سره د ګډ خبري کانفرنس په وخت ویلي چې نوی صدر به د روس سره اړیکې په داسې طریقې سره په مخ بیای چې امریکایي مفاداتو ته زیان هم ونه رسي. په دې موقع صدر اوباما دا هم ویلي چې د دې خبرې واضح ثبوتونه موجود دي چې روس د امریکا په حساسه معلوماتو د انټرنیټ د لارې سایبر بریدونه کړي دي. موږ دا وخت د دې ډیر احتیاط سره نگرانی کوو او د دې به مناسب ځواب هم ورکوو. د صدر اوباما د خبرو ترڅنګ روسي چارواکو ویلي دي چې د امریکا نوی صدر سره به وړومبې هم په دې نقطه خبرې کوو چې د شام ستونزه د روس د مرستې بغیر نشي حل کېدی. انټرفیکس خبري ادارې د روس خارجه مرستیال وزیر میخایل بوګناډوف له کوله ویلي دي روس د ټرمپ د ټیم سره په رابطه کې دی او غواړو چې د شام په اړه د نوي امریکایي حکومت سره ډاګي زباسو شي، خو روسي چارواکو دا نه دی ویلي چې دغه خبره به څنګه شروع کیږي، ځکه چې ډانلډ ټرمپ تر اوسه باضابطه حکومتي ذمہوار نه دي ترلاسه کړی او نه د خارجه چارو لپاره د کوم ذمہوار نوم یا بیا د خپل تګلارې عملي کولو لپاره سلارې چارې ښودلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلو کډر منوریدو کوله خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري. سحر په خیر. نن به قربانی وینو شروان کلندر او نایلا محمد. تاسو هم کولی سئ په خبرونه کې له موضوع سره سم برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03. او که چیرې تاسو پرندنی سحر په خیر خبرونه په ریډیو یا په ټلویزیون نه بیا اوریدلی نو هم د ډیوه ریډیو فیسبوک پاڼې ته ورتلی سئ او هلته پروندنی سهار په خیر خپرونه اوریدلی سئ. فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. اوس مو یو بل رپورټ ولور د ساسو پام را ګرځو چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د نوي ټاکل شوي صدر ډونلډ ټرمپ د بریا دویمه اونۍ له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. جیمز کلیپر له ډیرې مودې راهیسې ویلي و چې د صدر براک اوباما د صدارت پای ته په رسېدو به خپله دنده پرېږدي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا د استخباراتو یو جګپوړی چارواکی به د راتلونکي صدر ډونلډ ټرمپ په انتظامیه کې کار نه کوي او د کانګرس غړو ته یې ویلي خپل استعفا وړاندې کړي. د امریکا د ګډو استخباراتو مشر جیمز کلیپر زیارت په ورځ د امریکا د کانګرس استخباراتی کمیټې د غونډې په محل د اعلان کولو سره ځنی خلک حیران هم کړل. خاغلی کلیپر کانګرس غړو ته ویلي تیر شپه یې خپل استعفا وړاندې کړي او ډیر ښه احساسوي. د لګې شوخی سره هم ویلي ورسره څلور شپېته ورځې پاتې دي او د هغې وروسته به یې خپلې مېرمنې سره سخت وخت تیریږي. د دې اعلان وروسته په سمدستي توګه داسې اندېښنې څرګندې شوې ګنی دا د جیمز کلیپر لخوا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه ته یو پیغام ورکول دي، خو یو ویان وروسته دغه اندېښنې رد کړي. ویاند ویلي د استخباراتو مشر جیمز کلیپر خپل استعفا وړاندې کړي، کوم چې به ټول انتظامیه لخوا ټاکل شوي چارواکي کوي، خو هغه په خپله موده سرته خامخا رسوي. ویاند په دې خبره زور راوړو چې د جیمز کلیپر موده به د کال 2018 د جنوري 6 نیټې د غرمې 12 بجې ختمیږي، دا هغه وخت چې منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت څوکۍ سوګند پورته کوي. جیمز کلیپر وړاندې څو ځله تکرار سره ویلي چې دی به د اوباما انتظامیه واک وروستو څوکۍ نه کوزیږي. د جیمز کلیپر استعفا هغه خلکو ته د حیرانتیا خبره نه ده کوم چې د ډونالډ ټرمپ د جوړیدونکو انتظامیه سره په رابطه کې دي. د ډونالډ ټرمپ ځینې سراکاران ګڼي شپږ کاله وروسته اوس بدلون په کار دی او باید دغه اداره اوس بل چاته وسپارل شي. د ډونالډ ټرمپ ځینې سراکاران د ریټایرډ لیفټننټ جنرال مایکل فلن حمایت کوي، څوک چې د دفاعي استخباراتو مشر هم پاتې شوی او ډونالډ ټرمپ ته قومي سلامتیا په معاملو سلا ورکوي. اندازې دي چې د جنرال فلن نوم ډیرو نورو څوکو لپاره هم وړاندې شوی چې پکې دفاع وزیر او د قومي سلامتیا سلاکار عہدې هم شامل دي. جیمز کلیپر د کال 2018 اگست میاشت راسي د قومي استخباراتو مشر وو. د کانګرس د نمائندګانو جرګې د استخباراتو کمیټې کې ډیموکراتیک ګوند ادم شیف رایټرز نومي خبري ادارې ته ویلي خاغلی کلیپر همیش لپاره د ساړه دماغو سره فیصلې کړي او همیش ته د ملک ګټه په خپل وړاندې اخی. هر څه که د جیمز کلیپر ستاینه کیږي، خو د باندې خپل وخت کې ډېرې نیوکې هم شوې دي. د باندې هغه وخت ډېرې نیوکې وشوې کله چې دې کال 2013 کې د سینټ استخباراتو کمیټې ته یو بیان ورکړو. د یو سوال په ځواب کې د ویلي وو د امریکا حکومت د امریکایي ولس ذاتی معلومات نه جمع کوي. سو میاشتې وروسته د قومي استخباراتو ادارې سره یو پخوانی کارکوونکي اډورډ سنوډن هغه خفیه شواهد راښکاره کړل چې څرګندول یې د امریکا حکومت د عام خلکو معلومات جمع کوي. اوسنی وختونو کې د امریکا استخباراتي ټولنې چې مشر یې جیمز کلیپر کوله یو بیانیه جاری کړه چې داسې ډیره کم تر کیږي او دغه بیانیه کې د امریکا افرادو او ځینې ادارو ایمیل پټولو تور په روس ولګولو. دغه ادارو کې د ډیموکراتیک پارټۍ ایمیلونه هم شامل وو. ډونالډ ټرمپ خپل انتخابي مهم کې دغه ګام باندې سختې سره نیوکې کړي.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
د خبرونه په دې برخه کې وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کویز مجمکار مختار خلیل.
د امریکای منتخب صدر خاغلی ډونلډ ټرمپ په خپل انتخابي مهم کې د بیواکه تقریرونو کولو په وجه د عالمی او د امریکانو اخبارونو د بحث مباحثي یو ګرم موضوع ګرځېدلې ده. نن د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ډیلی بیست د خاغلی ټرمپ د تقریرونو او د صدر منتخب کېدو وروسته د سلامتیا په باب له هغه د سترو امکاني سلاکارانو د تقررای پر وړاندې یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی امریکانو چارواکو سره اندېښنه مل شوی دا چې خاغلی ټرمپ د ترهګرو لاس لا ورغلی دی. ډیلی بیست د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې امریکې د امریکانو مسلمانانو په لاس امداد د ترهګرو د برتی کېدو د عمل په مخنیوي کې ډیر زړه پورې پرمختګ کړی دی، خو خاغلی ټرمپ او د ده ممکنه سلاکاران د دولت اسلامیه او د نورو ترهګر ګوندونو د پروپیګنډې او د جنګیالو د برتی کولو د عمل د ناکامه کولو دپاره د دوی ټول کوششونه ابس ګرځولی شي. ډیلی بیست لیکي چې خاغلی ټرمپ د خپل انتخابي مهم په تقریرونو کې د مسلمانانو په امریکا د بندولو غږونه کوي کړی دی. دا د خونړی ترهګرای د اسلام لمنې پورې د تړلو کوشش دی کوم چې یو ښه عمل نه دی. یو دفاعي چارواکي ډیلی بیس ته ویلي دي چې په دا قسمه تقریرونو ترهګر ګوندونو ته د دې دعوو موقع په لاس ورځي چې دوی په دنیا کې هر چرته د مسلمانانو په حفاظت کولو کې په حق دي. دا ترهګر ګوندونه به اوس مسلمانانو ته خزر ور غږونه کوي چې دوی سره شامل شي، ځکه چې امریکې د اسلام خلاف اعلان جنگ کړی دی. د یو بل امریکني چارواکي وینا ده چې دی د مسلمانانو خلاف د ښاغلي ټرمپ تقریرونو په فکر کې اچولی دی، ځکه چې د صدارت په منصب د کېناستو وروستو به د ښاغلي ټرمپ تقریرونه د سرکاري بیانونو حیثیت اختیار کړي. ډیلی بیس د ښاغلي ټرمپ په امکاني لانجمنو سلاکارانو کې د یو پخواني فوزي جرنیل مایکل فلین ذکر هم کړی دی، چا چې د فوج د مخبرۍ د ادارې د مشر په حیث دولت اسلامیه په ړومبي ځل یو خونړی او خطرناک ترهګر تنظیم په ګوته کړی و. جنرل مایکل فلین د ترهګرو او د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره د صدر اوباما د حکومت په ژبه سخت اعتراضونه کوي. د اختیاراتو د سپارښتنې په عمل کې د قومي سلامتیا په باب له د ښاغلي ټرمپ زنانه سلاکاره کلیر لوپز د خارجه پالیسۍ په حلقو کې په اوباما حکومت د خپلو دې تورونو دپاره ډېره نامداره ده چې اوباما حکومت کې د اخوان المسلمین ایجنټان ورننوتي دي. ډیلی بیس خپل مضمون کې د امریکې د مشهورې ورځپاڼې د وال سټریټ جرنل د نهي د ورځې د یو رپورټ حواله هم ورکړی ده، په کوم کې چې د یو تن فرانک جیفینی ذکر شوی دی، څوک چې دیمار امریکا کې د شریعت د نافذ کېدو د ویرو خبرداری ورکوي. فرانک جیفینی هم اوس د اختیاراتو د سپارښتنې په عمل کې شامل کړی شوی دی. ډیلی بیس خپل مضمون کې زیاته کړې ده که مسلمانانو کې دا خیال خور شو چې په اسلام د غیر مسلمو لخوا حمله شوې ده، نو دا به د عراق او د شام د سنی مسلک د مسلمانانو په اکثریتي ښارونو کې ترهګر ګوندونو له د سر راپورته کولو یوه ښه موقع په لاس ورکړي، چرته چې دا وخت دولت اسلامیه مخ په زوال ده. ډیلی بیس د خپل مضمون په اخر کې د خونړي توندلاریتوب د مخنیوي دپاره په روانو عالمي کوششونو د نهې په ورځ د جاري شوي د یو نوي رپورټ د ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې دا رپورټ د ډاډګیرنې وړ دی او په دې کې امریکې او نورو ملکونو ته غږ شوی دی چې داسې بیانونو او کارونو نه دي ډډه وکړی شي چې په هغو مسلمانان دشمنان کېدی شي. دا رپورټ د امریکې د مخبرۍ د ادارې پخواني ډایرکټر لیون پنیتا او د برطانیې پخواني وزیر اعظم ټونی بلیئر په شریکه لیکلی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.